مش ممروز دا برنامه بودم
و بخشی چیل آرینا سعید سره د مرکی بشپړ بڼه تاسو ونوریده. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وضع سوي تحریمونه لري کړل.
در ذهنیت جهانی مسئله صلح افغانستان با ارزش است و از این جانبداری کردن.
نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوو. د ملګرو ملتونو یوه علي رتبه چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک څرګند کړ. خو اوس ناجیا ساپی خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لري کړ. د افغانستان د عدلي وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانیستل شو. او د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی د یاسمین په نوم یوه 19 کلن نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو وژغورلې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لري کړ. د ملګرو ملتونو لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت شورا د جمعې په ورځ د القاعده شبکې او داعش له لسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم لري کړی. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشاد هم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل افغان حکومت سره د سولې د هوکړې لیک یو له مهمو مواردو څخه و. نوموړي وویل چې ممکن تر راتلونکو 10 یا 20 ورځو پورې ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي او په دې برخه کې مهم تدابیر هم نیول شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس وایي د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي نشتون په هیواد کې د فساد لامل شوی. مجیب الرحمن شیرزاد نن د مالیاتو د راټولولو د یو کمپاین د پیل پر مهال وویل چې دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ښاغلی شیرزاد وویل چې دا کمپاین به د فساد په مخنیوي کې ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د مالی وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانیستل شو. د دغه وزارت مرستیال سید محمود هاشمی نن د دغه مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې یاد مرکز د دغه وزارت او ځینو همکارو موسسو لخوا جوړ شوی او پرې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. نوموړي وویل چې خلک کولی شي چې دغه مرکز ته د وړیا حقوقي مشورو لپاره 1 یا 8 شمیرې ته زنګ ووهي او له دې لارې د مجربو کسانو لخوا حقوقي مشورې ترلاسه کړي. او د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی د یاسمین په نوم یوه 19 کلن نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. د دغه ولایت د امنیي قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر سمنوال ویس الدین تلاش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نجلۍ 2 میاشتې وړاندې د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. تمه ده ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندوی او رادار سیستم وازمي. تر دې یو ورځ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بالستیک توغندوی د ازمایلو له کبله پر تهران نوې بندیزونه ولګول. د ایران سپای پاسداران وې پاڼې کې راغلي چې دغه پوځي تمرینات به د ایران په شمال ختیځ ولایت سمنان کې وسی او هدف یې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره او د امریکا لخوا د دوی په خبره د تحقیرامیز بندیزونو پر وړاندې د چمتووالي ښودل دي. دا خبره داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوي. جیمز ماتیس نن په جاپان کې وویل چې په منځني ختیځ کې د اوس لپاره د ځواکونو زیاتېدو ته اړتیا نه لیدل کېږي، هلته موږ ډېر ځواکونه لرو. جیمز ماتیس یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمایلو لپاره امریکا پر تهران نوي بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که چیرې ایران د غندیو لازمیلو لاس وانخلی او په سیمه کې نیابتي جګړو ته ادامه ورکړي، د تهران پر ضد به تګلارې سخت کړي او نور جدي ګامونه به واخلي. یوې امریکایي محکمې تیر شپه نوښته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تقنینی فرمان چې د وو هیوادونو ورتک امریکا ته منکوي د موقت وخت لپاره وځنډوه. د واشنگټن په ایالت کې د سیاتل محکمې له پریکړې سره سم به دغه بندي سمدستي لیرې کیږي او تر هغو به لیرې وي چې استیناف ته رجوع کیږي او هغه تصمیم نیسي. دا د ولسمشر ترامپ ادارې ته یو مهم ګواښ بلل سوی دی. د واشنگټن ایالت لوی څارنوال باب فرګسن وویل چې اساسي قانون نن ښکاره سو، هیڅوک تر قانون پورته نه دی، حتی ولسمشر. ډونالډ ترامپ د جنوري په 28 امریکا ته د وو هیوادونو د خلکو په ورتګ بندیز ولګاوه او ویویل چې د ملي امنیت لپاره دا کار کوي، خو د مخالفان وایي چې دا پریکړه د امریکا له اساسي قانون سره چې خلکو ته دینی ازادي ورکوي په ټکر کې ده. تر دې دمخه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن د نږدې 6000 کسانو ویزې چې مخکې منل سوي وې د ولسمشر له فرمان سره سم لغوه سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمعې او پنجشنبه په ورځو په دمشق کې د سوریې پر سفارت توغندي لګېدلې دي، خو څوک ژوبل سوي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل توغندي د سفارت او استوګنې د کورونو ترمنځ لګېدلې دي او د سفارت له دروازې 40 متره لرې چاودلې دي. د وزارت په وینا د توغندو څمالي زیان اړولې دي، خو څوک ژوبل سوي نه دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشود. ډونالډ ترامپ ویلي چې غواړي داسې زون پر رامنځته کېدو سره کډوال وهڅوي چې نورو هیوادونو ته ولاړ نه سي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو لوی کمشنر فلیپ ګراندي وویل چې د ترامپ دا پلان به کار ورنه کړي او زیاتوي چې زه سوریه په داسې شرایطو کې نه وینم. ګراندي وایي له دې ورانیو د جګړې د بیلابیلو ډلو موجودیت، تروریستي ډلې او داسې نور هغه څه دي چې سوریه دې د دې حل لارې لپاره مساعد ځای وي. ګراندي د سرګندونې لبنان ته په خپل سفر کې وکړې. د لبنان ولسمشر میشل اون د خوندي زون د جوړېدو نظر تایید کړی او ویلي دي چې د نړۍ قدرتونه باید د سوریه له حکومت سره کار وکړي څو دا زون جوړ کړي او د سوریه وګړي وکولای سي خپل هیواد ته بیرته وګرځي. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې چې کورنۍ جګړې پیل شوې، لږ تر لږه 1 میلیون وګړي له سوریه څخه لبنان ته تښتېدلي دي. او د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم تمیر صارف اعلان کړی چې د 2018 کال په منی کې پراتلونکو ولسمشي انتخاباتو کې سیالي ته ودرېږي. د اعلان د صارف د اقشومکار سیاسي ګوند په یوه غونډه کې وسو. د 50 کلن صارف د 2015 کال د مې میاشتې څخه د 2018 تر اپریل پورې د قرغیزستان د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړي وروسته له هغه خپلې دندې استعفا وکړه چې د پارلمان څو غړو د کابینه په فساد تورن کړه. قرغیزستان د منځنۍ اسیا یوازنی هیواد دی چې ولسمشر یې یوازې یوه دوره واکمني کولی سي. اوسنی ولسمشر المازبیګ اوتمبایوف ویلي دي چې دی به د ولسمشۍ مودې تر پوره کېدو وروسته د صدر اعظم په ګډون د کوم سیاسي پوست لټه ونه کړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 3 باندې 8 دقیقې سوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وزسیوی تحریمونه لری کړل.
در ذهنیت جهادی مسئله صلح افغانستان با ارزش است و از این جانب داری کردن.
د افغانستان د فواید امی وزارت وایي چې د واورې اوریدو له کبله په ټول هیواد کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. درنو واورو د نورستان لارې هم تړلې.
د یو کلی نه بل کلی ته تګ راتګ اوس ناممکن شوی دی، خاصتا په برمتال ولسوالۍ کې.
اقتصادي خبرونه هم درته خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وضع سوي تحریمونه لرې کړل. دغې شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تحریمونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې د ورځې په غونډه کې سوې ده. حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي چې د کابل په سټوډیو کې دی.
بله صالح صاحب، د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه د روان هجري لمریز کال د میزان په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوه. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شو. له دغه لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې یو مهم مورد و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د ګلبدین حکمتیار نوم د دغه شورا د جمعې د ورځې په ناسته کې د تحریمونو له لیست څخه وویستل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي د نړیوالو په عامه ذهنیت کې د افغانستان د سولې مسله ارزښت لري او له دې موضوع یې ملاتړ وکړ او بالاخره په دې برخه کې چې کوم ملاحظات یې لرل هغه رفع شول او د ګلبدین حکمتیار نوم یې له لیسته وویسته. د افغان حکومت ډیری مخالف وسلوال د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د بندیزونو له لیسته د حکمتیار د نوم ویستل نورو وسلوالو ته دا پیغام رسوي چې د کورنیو بهرنیو له څارنې د خلاصېدو یوازینۍ لار سوله ده. سیاسي کارپوه او د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی له تور لیست څخه د انجینیر ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او هغه کسانو ته چې نمونه په تور لیست کې دی د مثبت پیغام رسولی شي. دا یو هڅون کې ګام دی. له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د شوې هوکړې په اړه کماندښنه چې موجوده وه هم دا موضوع وه. خاغلی رفیقی هلمندی او خودلا چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم په ویستلو سره به کابل ته د خاغلی حکمتیار د راتګ زمينه برابر شي. د حزب اسلامي مسولین وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. امنیتي تدابیر او د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو لپاره مناسب ځای کابل ته د حزب اسلامي د مشر د راتګ د چمتووالی مهمه برخه ګڼل کیږي. بله صالح صاحب،
ډیره مننه. د حدیث پردیس پر رپورټ کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر ګلبدین حکمتیار ټول وضع شوي تحریمونه لرې کړای شول. دغې شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تحریمونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې د ورځې په غونډه کې سوې ده. له هالنډ د سیاسي مسایلو شینونکی ذکریا پوپل سره په مستقیم تماس کې دی. د بحث لپاره پوپل صاحب خبرونه ته راغلاست. څه فکر کوئ د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لری کېدل به څومره لاره هواره کړي سولې او پخلاینې ته؟
صالح صاحب، زه هم تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما له نظر څخه د ښاغلي حکمتیار د تورلی څخه د استل د سولې لپاره یو ډېر ښه ګام دی او دا به د افغانستان نور مخالفینو ته هم دا زیری ورکړي، دا پیغام به ورکړي چې که ټوله وسله کشیږي کولی شي راسي په افغانستان کې د سوله کې د افغانانو سره ګډ ژوند وکړي، د افغانستان په سیاسي بهیر کې برخه واخلي، د افغانستان په آینده حکومتونو کې یا په اوسني حکومت کې هم برخه ولري. نو په دې خاطر زما د نظر څخه دا یو ډېر ښه اقدام دی او زه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم.
بله، په پل صاحب، خو د افغانستان په کورنۍ جګړه کې په نوې ملسیزه کې د حزب اسلامي د شکلتیا له کبله ځینې کسان پر دغه حزب او د حزب پر مشر انتقادونه لري، حتی چې د ده څخه غوښتنه سوي چې باید بخښنه وغواړي. نو دا مسله به څنګه کیږي؟
اصلا د غشتنی د بخشنی غشتل خو یو ډیر مهمه خبره ده، هم البته مرغه په افغانانو کې خصوصا په افغاني سیاسيونو کې دا کلتور وجود نه لري چې د ملت څخه د خپل ناوړو کړنو بخښنه وغواړي. دا به هر عین د 1950 کال هیڅ شورا سوي دي، نه چپیانو دا بخښنه غوښته ده، نه جهادي تنظیمونو. د بل طرف څخه د افغانستان په ورانه کې یوازې ګلبدین حکمتیار شکل نه دي، بلکې د ټول سیاسي جهادي تنظیمونه او چپ احزاب هم په دې کې شامل دي. نو د دې خاطر څخه کچیر ګلبدین حکمتیار دا بخښنه وغواړي، دا به ډېر نیک کار وي او دا به د حیثیت او سیاسي ژوند ته ډېره ګټه ورسوي. خو زه چې ورته ګورم چندانې د حکمتیار کی دا ظرفیت زنیو نه چې هغه د ملت څخه بخښنه وغواړي او ملت د حق لري چې دا غوښتنه نه وځي د حکومت سره بلکې د ټولو جهادي او نورو سیاسي تنظیمونو څخه وکړي.
بله پپل صاحب په ګلبدین حکمتیار ډلې په داسې حال کې د سولې پخلاینې له بهیر سره لیوالتیا وشو چې د زنو په باور په کمزوري موقف کې وو دغه ګوند. څه فکر کوي چې دغه وجه چې د سولې پخلاینې له مسلې سره علاقه وشو د نور مسایل هم په دې کې شامل دي ځکه چې دغه ډله په دې باندې مشهوره ده چې زیات محل د کارکېچ یو اړخ پاته سوی
رشته هم سیاسي حزب د وی اسلامي حزب د ګلبجان حکمتیار تر مشرۍ لاندې په نظامی فعالیتونو کې دومره ونډه نه درلوله او دومره قوت هم نه درلوله د طالبانو او د داعش په نسبت باندې. اما په هر صورت دا هم د ګلبجین حکمتیار سیاسي هوښیاري شي چې حالات ته پکتو او خپل وضعیت ته پکتو سره د دې موقعیت استفاده وکړه چې سولې ته لبای کوي. په زما د نظر څخه د افغانستان پر نظامی او امنیتی حالات به د دوی راتګ په لنډ وخت کې اغیز ونه کړي، اما په راتلونکي کې د اوږده وخت لپاره دا ډیر ښه اغیز کولی شي ځکه چې کولی شي د طالبانو تنظیم او نور تنظیمونه چې په افغانستان کې نظامی فعالیت کوي د افغانستان د حکومت پر ضد باندې هغه هم دې ته وهڅوي چې کولی شي په حکومت کې برخه واخلي.
ډیره مننه. په هالند کې میش د سیاسي مسایلو شنونکي زکریا پوپل و چې د حزب اسلامي د مشر د نوم د لری کېدو پر مسلې چې د بندیزونو له لست څخه لري سوی را سره خبرې کولې. امنیت شورا د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د تحریمونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې ورځې په غونډه کې سوي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو دوام کوي. اوس به اجمل تورمن راتووي چې په کابل کې نن ورځپانو پر کوم مسایلو تفصیلي خبرې کړي.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د دولتي حاکمیت د راکمیدلو په تړاو د سیګار د روسي راپور په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مفتش ادارې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمني عملیات روان دي، افغان حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې پر خپل خاورې 15% جغرافیوي واک له لاسه ورکړی دی. د سر مقاله لیکونکي په نظر راپور د پکتنې سره د راتلونکي پسرلي د جګړې په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده، خو هغه څه چې سر له اوسه محسوسېږي د جګړې په دواړو خواوو سخت شیبه راتلونکي دي. خو د سر مقاله لیکونکي په باور که راتلونکي کال افغان امنیتي ځواکونه ښه مدیریت او د شته ستونزو هواري ته پام وکړي په جګړه کې به بری د حکومت وي او له واک تللې سیمې به هم بیرته له مخالفینو خپلې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د سیګار د دغه وروستي راپور په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د سیګار په راپور کې راغلي چې د 2015 کال په پرتله په 2016 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 33% زیات شوي دي. د سر مقاله لیکونکو باور د هغو دلایلو ترڅنګ چې افغان امنیتي ارګانونه یې په دې برخه کې لري د یادو ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت او په افغان هوایي ځواکونو کې د لازمې وړتیا نشتون په امنیتي ځواکونو کې د تلفاتو د ډېرېدو نور لامل لونتی. سر مقاله لیکونکي په افغانستان کې د غوت ناتړ پر ځواکونو هم انتقاد کړي چې د خپلې شمنې سره سم کوم چې په خاصو مواردو کې به لا افغان ځواکونو هوایی ملاتړ کوي عمل نه دی کړی. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا د سیګار د روسي راپور موندنې د حکومت له هغو سرګندونو سره تړلې چې ګوندي طالبانو خپل مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي. وی سالي کې څو میاشتې وړاندې حکومتي چارواکو دغه ادعا ډیره تکراروله چې طالبانو مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي، معنا دا چې هغوی به نور د جګړې د دوام توان ونه لري. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا اوس د سیګار په راپور کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان پر 45% خاوره واکمن دي او د دولت د حاکمیت ساحه نور هم راتنګ شوې ده. د سر مقاله لیکونکو باور کچېری دې موندنو ته تم شو نو دا خبره ډیره بی بنسټه ثابتېږي چې طالبانو خپل مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي. سر مقاله لیکونکو لیکي دا هسي واوازه وا او خای د دې لپاره چې د سولې او خبرو اترو اړتیا کمزوري وخی.
د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې عملي کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د افغانستان د کلي او پراختیا وزارت وایي چې تیر کال شاوخوا 19,000 کلي له یو بل سره نښلول شوي او لا هم د هیواد 40% خلک سمو لارو پر وخت وسلیدو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د 1496 لمریز کال پلان بشپړ کړی او د کلیو د پراختیا او نښلولو لپاره یې 70 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي.
برای سال مالی 96 خوشبختانه برنامه راهسازی روستایی وزارت
دی وی د 1496 مالی کال لپاره لنیکمرغه کلیو ته د لارې جوړولو پروژې د پام وړ دي او ټاکل شوی چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 115 کیلومتره سړک جوړ شي. په ورته وخت کې 1490 متره د ډیرو پلونو جوړول هم په دې پروګرام کې شامل دي.
شامل پلان 96 است.
ښاغلی رستمی وایي چې دا پروژې د هیواد په 4 ولایتونو کې عملي کیږي چې پر بنسټ به یې د ولسي تړون پروګرام له مخې د متوازنې پراختیا شعار عملي شي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت په تیر کال کې د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې عملي کړي چې ډیرې یې د کلیو په کچه وې. په کلیو کې د وړو پلونو، پلچکونو او سړکونو جوړول، د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی، د کرنې د سکتور پیاوړتیا او ورته نور پراختیایي کارونه د دغه وزارت مهمې پروژې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې دا وزارت هم په 1496 کال کې د نږدې 400 پروژو د عملي کولو پلان لري. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني دغه ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سړکونو جوړول د دغه وزارت مهم لومړیتوب دی.
ما 397 پروژه را
دی وایي موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 399 پروژې چې 125 میلیارده افغانۍ لګښت پرې راځي د پلان لاندې لرو او زموږ ډېرې پروژې په شاته پاتې او لږ پرمختللو ولایتونو کې دي. د پراختیایي سکتور یاد وزارتونه داسې وخت په روان مالي کال کې د ګڼو پروژو د تطبیق خبره کوي چې زیات شمېر افغانان له بېکارۍ ځورېږي. د دوی په باور دا شان پروژې لږ تر لږه د لنډ مهال لپاره یو شمېر کسان په کار بوختولی شي. په پکتیا ولایت کې د دغو پروژو یو تطبیقونکی احسان الله احسان وایي چې د کلیو په کچه د پروژو د تطبیق په وړاندې د خلکو همکاري ډېره شوې، نو ځکه حکومت باید د نوو پروژو پر وخت تطبیق ته ډېر پام وکړي.
ومردل چې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د 70 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې عملي کوي. دغه وزارت وایي چې د واورې اورېدو له امله په ټول هیواد کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. خو د دغه وزارت ویان مهدي روحاني وایي چې حکومت پر وخت د مرستې رسونې امکانات لري او تر اوسه د واورو د اورښت له کبله په لویو لارو کې چاته تلفات نه دي اوښتي. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال کومې لارې د خلکو پر وړاندې تړلې؟
د رمی په موسم باندې ټولګټو وزارت د استراحت په حالت کې قرار لري. یعنی دا په دې معنی چې موږ 300 خطه سپزر په ټول مملکت کې لرو چې عموما د مثال په توګه غواړم د قوناق کوتل دی او بل اجیګاګ دی، د تونل سالنګ لوی لاره دی چې دا فعلا هم د واورې د ورښت او د باد د ډېر زورور باد چلته دی، د ترافیک په مخ باندې تړل شوی دی. دا د دې معنی نه لري چې موږ خپل آمادګي لرو، موږ کاملا خپل آمادګي لرو. صرفا دغه حوادثات طبیعي ده چې هغه د بشریت له دغه څخه لوړ دی چې موږ نسو کولی لته باید کنټرول کړو. بنا ان هغه توان چې موږ لرو چې خدای نه خواسته زموږ خلک یا زموږ وطنوالو ته کوم مشکل ورباندې پیښ شي، په همدې خاطر باندې د ترافیکو پر مخ باندې فعلا تړل شوی دی.
لوړه واوره کوم ځای کې اورېدلې ده چې د برف کوچونو زیات احتمال موجود وي؟ ورسره څومره خلکو ته تر دې دمه زیان رسیدلی دی؟ مرګ ژوبله څومره ده؟
اولا په سالنګ کې ډېر واوره ورېږي چې هلته تونل سالنګ ولورترین تونل پیدا، یعنی الته واور ډیره وریږي چې زیاتره بس کوچونه او د غر شویدل سبب ګرځي. یعنی الحمدلله د پروش کال او تر 6 کال پورې هیڅ نو مشکلات تخ پز موږ ملت لپاره نه دی رپش سوی، هیڅ نو تلفات موږ الحمدلله تل نه لرو. او بل هم کوتل قناک او هجګاګ دی چې زیاتره د واور شویدل په اساس باندې په تیر کلو کې از موږ غونډیال سره مشکلات سره مخامخ شوی دی. او الحمدلله د پروش کال او 6 کال راځي څخه موږ د مشکلات نه لرو.
د لار خلاصولو موضوعات څنګه دي؟ کافی امکانات موجود دي؟ څومره امکانات لري تر دې دمه؟
امکانات په خو هم ټولګټ وزاره ټول امر بتر ریاستونه خپل بشپړ امکانات د ماشينري او پرسونل روغانيات مجلرو. او پروش کله الحمدلله یو سلو شپته اراده ماشينري لکه ګریدار دم ترک سکواتور، یعنی بانک کشور دوست جاپان مشترک کړی دی چې هغه ټول په مختلف ځین کې نقطه سي پزیر دی وشل سي دی، هیڅ نو مشکلات تل مجلر دا چې صرف مسیر باندې هغه د په خاطر دی چې هغه یو حوادث طبیعي ده. یعنی د بشریت د توان څخه لوړ دی چې ټول امکانات مجلرو چې سلیر وشته د خپل نظم د ټول ملت په خدمت کې قرار لري.
د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت ویان مهدی روحانی و چې ویلې د واورو له کبله په افغانستان کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. اوس هم سهارګل امیرزی ستاسو ځینې سیمیسونه درته لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مور محمد افغان د هلمند په خپل پیغام کې لیکلي چې افغان حکومت د هلمند ولسی پاڅونوالو ته توجه وکړي، وسلې او مهمات ته ورکړي. شاکر له غزنی څخه لیکلي چې د خوشحالۍ خبره ده چې د اسلامي ګوند د مشر انجنیر حکمتیار نوم له تور لیست څخه ووت او د ده د راتلو په هیله یو. عبدالبصیر هلمند بیا لیکلي چې ګلبدین حکمتیار ته اوس پکار ده چې له افغان ولس څخه بخښنه وغواړي. عبدالغفار تقوا د کندهار له سپین بولدک څخه رالیږلي چې دلته تیره شپه باران وورېده، اوس واوره وشوه، خلک ډېر خوشحاله دي او تاوان نه دی پېښ شوی. سباون ترکه بیا لیکي چې د غزنی په بابند ولسوالۍ کې د زیاتې واورې ورېدو او سخت طوفان له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. یوه بل اورېدونکي له میدان وردګو ولایت څخه لیکلي چې په جلریز ولسوالۍ کې یو متر او 40 سانتي واوره شوې ده، اوس هم اوري. مدیر محمد غنی له روزګان نه لیکلي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې زیاته واوره شوې ده او باغونو ته یې زیات تاوانونه رسولي دي. سید شاه سمدزی له کندوز لیکلي چې د کندوز په دشتي ابدان کې د سخت واورې د ورېدو له امله ډیری څاروي په واورو کې بند پاتې دي. سباون ملاخي لیکلي چې د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې دوه پایې له 2 کال را په دې خوا ودرول شوې دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نه پاملرنې له کبله یوازې یوه پایه اوس فعاله ده چې د سیمې د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. غوښتنه مو له یاد وزارت نه د دې ستونزې حل کول دي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي چې پکار ده چې افغان دولت د لیسو ښوونکو ته د نورو زده کړو زمینه برابره کړي.
سهرګل امیرزی ستاسو ځینې اسمیسونه ولوستل. د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دوی د یاسمین په نامه یوه 12 کلنه نجلۍ د یوه ستړي تښتونکي له منګلو ژغورلې ده چې دوی میاشتې وړاندې د کندوز ښار له ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول سوې وه. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې پر یوې ځوانې نجلۍ له تښتولو وروسته جنسي تیری هم شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکو په وینا د یاسمین په نوم یوه ځوانه نجلۍ چې 12 کاله عمر لري 2 میاشتې وړاندې د دې ورځ د ښار اړوند د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه. د سړي تښتونکو له منګولو څخه یې خلاصه کړې ده. د کندز د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش د شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دې نجلۍ باندې د سړي تښتونکي لخوا په دې 2 میاشتو کې جنسي تیری هم شوی دی. دغه نجلۍ 2 میاشتې وړاندې تښتول شوې وه او د کندوز ښار په دوبرې سر کې په یو کور کې ساتل کېده، او په دې موده کې د سړي تښتونکي لخوا پرې جنسي تیری هم شوی دی چې موږ وتوانېدلو دغه نجلۍ د تښتونکي له منګولو څخه خلاصه کړو. ښاغلي تلاش زیاته کړه چې دغه نجلۍ د کندوز د ښځو چارو ریاست په امن کور کې ساتل کېده، خو د مور او د پلار د غوښتنې پر اساس نجلۍ خپلې کورنۍ ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یاسمین نومې نجلۍ چې وروسته له 2 میاشتې تښتونې د سړي تښتونکي له منګولو څخه خلاصه شوې وایي، نور هغه نومې ځوان چې هغه اختطاف کړې وه جنسي تیری هم پرې کړی دی. زه یې د کور له مخې وتښتولم او نور پر ځان نه یم پوه شوې، خو کله چې په حال راغلم دغه ځوان له ورور سره یې وسله په لاس ولاړ و، خپله تښتونکي را باندې جنسي تیری کاوه او ورور یې یوازې لمسولم. په همدې حال کې د دغې نجلۍ مور او پلار بیا وایي، نور هغه نومې ځوان چې د دوی لورې اختطاف کړې وه دوی له هغه سره کورنۍ اړیکې او پخوانۍ پېژندلګلوي هم نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه سړي تښتونکي ته درنه سزا ورکړي. موږ ډېر خوار او غریب خلک یو او دغه سړي زموږ په حق کې ستر جنایت کړی دی، او له دولت څخه غواړم چې دغه جنایتکار ته درنه سزا ورکړي. بلخوا نوراغانوم ځوان چې د دغې نجلۍ اختطاف په تور د پولیسو لخوا نیول شوی وایي چې هغه دغه نجلۍ نه ده اختطاف کړې، بلکې نجلۍ د خپل کور څخه د هغوی کور ته تښتېدلې وه او وروسته د سپینګیرو په شتون کې نکاح کړې او بیا ورسره بستر کې اوځای شوی دی.
دختر مرګم بیرم د خانې تان میدارم، ما د کابل بدم، همو د خطه وظیفه هم بدم، مخم سرباز هم هست.
زه د پولیسو سرتیری یم او دنده مې په کابل کې ده او دغه نجلۍ ما ته زنګ ووهه چې زما پلار ما پر یو بد اخلاقه سړي باندې خرڅوي، که راځې راشه او کنه زه یا ځان وژنم او یا ستاسو کور ته تښتم. نو نجلۍ زموږ کور ته تښتېدلې وه او وروسته له درې ورځو زه له کابل څخه راغلم چې نجلۍ زموږ په کور کې وه او ما د نجلۍ مور او پلار ته زنګ ووهه چې نجلۍ موږ کره ده، دوی په جریان کې دي. دغه ځوان زیاتوي چې سپینګیرو پر ده باندې 100,000 افغانۍ ولورې ښی و، خو ده یوازې 50,000 افغانۍ د نجلۍ پلار ته رسولی دي. خو بیا د نجلۍ مور او پلار د نوموړي ځوان دغه خبرې ردوي. د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې اوس مهال د دغې پیښې دوسیه د دوی د څېړنې لاندې ده او وروسته د ډېرو پلټنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
له دې سره 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو د سرخطونو دپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لری کړ. د افغانستان د عدلي وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل سو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د یاسمین په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو عمومي رئیس وایي د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی په هیواد کې د فساد لامل سوی. تمه د ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندي او رادار سیستم وازمایي. یوې امریکایي محکمې تېره شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقنیني فرمان چې د اوو هیوادونو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډاوه. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشوت. او د قرغیزستان په خواني صدر اعظم تامیر صارف اعلان کړی چې دی به د 2018 کال په مني کې په راتلونکو ولسمشر انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي.
اوس هم سهرګل امیرزای اقتصادي خبرونه لولي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان مالی وزارت وایي په هیواد کې مالی ورکوونکو ته د مالی د ورکړې په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د فساد لامل شوی دی. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس مجیب الرحمن شیرزاد نن د شنبې په ورځ په کابل کې د مالی ټولولو د کمپاین په اړه په جوړو شوو مراسمو کې وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د مالیاتو ورکولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فابریکو لرونکو او پانګوالو په نوموړي وزارت کې د مالیاتو په سیستم کې له ستونزو شکایت درلود. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي خصوصي سکتور په کابل، کندهار او لوګر کې د میوو او سبزیو لپاره سړی خونې جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت وایي اند فرار راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ نندارتونونه هم په پام کې نیولي چې په خبرې د میلیونونو افغانیو په ارزښت په پرچون ډول تازه میوې او سبزي پکې وپلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت نږدې یوه میاشت وړاندې د 250 میلیون افغانیو په اندازه په عمده توګه د میوو او سبزیو د خرڅلاو د قراردادونو د لاسلیک خبره هم کړې وه. نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 پاکستانی وړه، یو 1,000 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه، یو 1,000 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو 3.5 بوجۍ وریجه 1,450 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 10 پوله، زری رانی تومنه 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي د زبانونو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی د نورستان والی وی په ولایت کې د زیاتې ووري اورښت لکبله ګڼو سیمو ته غزیدلې لارې بندې سوي دي حافظ عبدالقیوم وی هڅه کوي چې لارې پرانیستي وساتي خو دومره امکانات په لاس کې نه لري روح الله انوري د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په نورستان کې څومره ووره سوي
نورستان کې دا څور مسلسل ورښت او ور وریږي او د دې د وجنه د اکثرو کلو لارې تړل شوې دي د یو کلي نه بل کلي ته تګ راتګ اوس ناممکن شوی دی خاصتا په برمټال ولسوالۍ کې خپل په مرکز پارون کې د کنټیوا په سیمه کې په نوربالای علاقو کې د وایګل په برنیو ساحو کې تګ راتګ ډېر ستونزمن شوی دی او حتی په همدغه ورښت هم داسې ادامه پیدا کړي امکان نشته دی چې نور د تګ راتګ لارې دي آزاد وساتل شي محلي اداره هم دومره زیات امکانات نه لري چې دغه ټول لارې خلاص وساتي موږ تنها د مرکزي لارو دپاره یو څه ناچیز امکانات لرو چې هغه امکانات د ورښت دومره زیاتوالي سره هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي
او د پارون او واما ترمنځ د پارون سره آباد ترمنځ لار څنګه ده دا بند ده که خلاصه ده
تر بیګا پورې خلاصه و خو د شپې ډیره زیاته ووره ورېدلې ده او دلته تقریبا یو متر او اویا سانتي شاوخوا ووره شوې ده کوشش کوو چې لار خلاصه وساتو امکانات مو شته دی هغې باندې کوشش کوو که بر کوچونه را نشي ان شاء الله لاره به خلاص وساتل شي
غوښتنه مو د مرکزي حکومت نه ده چې تاسو سره زیاتې مرستې وکړي ځکه تاسو وایئ چې دومره امکانات موږ سره نشته دی چې موږ لارې خلاصې وساتو
بله زموږ امکانات محدود دي او فکر نه کوم چې په دغه امکاناتو باندې د دومره زیات وارو مورد کې رسیدګي وشي
چې لارې بند شي د خلکو دپاره د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی هم رامنځته کېږي د دې لپاره څو غوښتنه لري چې تیاری لري
ترڅو معلوم دي چې د نورستان دغه موسمي شرایطو سره ټول خلک بلد دي نو خلک د دې لپاره چې په ژمي کې ستونزو سره مواجه نشي هم دولتي اداره او هم خلک یو حد پورې مواد ذخیره لري چې موږ هم کوشش کوو چې دغه د لارې بندېدو مسایل وجود نشي چې خلکو ته ستونزې راولاړ شي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وو نن ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی چې دغه پروګرام به مخ ته وړي سروان صاحب په کوم ساعت کې کومه موضوع څېړي
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په دوه موضوعاتو خبرې کوو په لومړي ساعت کې د میندو د مړینو په ارتباط بحث لرو تازه راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د اولاد په زیږولو د میندو د مړینو شمیر زیات شوی دی دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو 15 کلونو کې د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي له کبله په دې برخه کې پرمختګ شوی و یعنې د میندو د مړینو شمیر کم شوی و بله موضوع د افغانستان د قانون او غیر قانوني استخراج دی چې په ورستیو دوه کلونو کې زیات شوی دی او د افغانستان دغه ډیره مهمه شتمنی لاسه وځي
بله د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي ترشنه اسمالندې پروګرام د مپشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پورې خپرېږي دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام دا اونۍ به د هغه افغان ځوان خبرې واورئ چې روبات یې جوړ کړی
فیلانی را که ما جور کردیم ای از چوب جور شده از آین جور شده از گراری جور شده دیگه از زنجیر جور شده یگانه انگیزه عمده من این بود که بعض خارجی ها فکر میکنن که افغانستان یک جای وحشت یک جای جنگ زده است اما ما جوان ها همچون استعدادهایی داریم که میتونیم همچون فناوری هایی را ایجاد کنیم جلوگیری از کشتار خونریزی هموطن های خود شود
تا څلرویشت کلن مسیح الله افغان نویس هغه ځوان دی چې نظامي روبات یې جوړ کړی. مسیح الله د حبیبي لالی لیسې څخه فارغ شوی، د برق په رشته کې زده کړې کړې او اوس د الکترونیکي وسایلو په جوړولو مصروف دی. افغان نویس وایي په دې وروستیو کې داسې روبات جوړ کړی چې دوست او دښمن پیژني. هغه وایي دا روبات یې په دریو کلونو کې جوړ کړی چې 1000 افغانۍ مصرف پرې راغلی.
روبات ما تقریبا 3 سال مې سره کار میکنم.
درې کاله کېږي چې په روبات کار کوم. دغه روبات و ځانګړنې لري. جالبه ځانګړنه یې دا ده چې دوست او دښمن پیژندلی شي. له زر کیلومتره فاصلې څخه کنټرولېږي. دغه روبات نظامي دی. دا چې په پیاده جنگونو کې عسکرو ته ډېر تاوان رسېږي، دا به ورسره مرسته وکړي چې مرګ ژوبله یې راکمه کړي. یو شی چې ما پکې طرحه کړی هغه دا دی چې دښمن له منځه نه وړي، یعنې څوک نه وژني. مرمۍ یې د ستونو په څیر دي چې په دښمن ولګېږي، بېهوشه کوي یې.
لا مسیح الله افغان نویس څخه مو پوښتل د کومې انګیزې له مخې د غروبات جوړ کړی.
یګانه
انګیزه دا وه چې بهرنیان فکر کوي افغانستان د جګړو وحشتونو ځای دی، خو زموږ په ځوانانو کې داسې استعدادونه هم شته چې دا ډول ټکنالوژي رامنځته کولی شي چې د خپلو وطنوالو د وژلو او وینو تویولو مخه ونیسي.
افغان نویس وایي روبات یوه ځانګړنې لري چې دغه ځانګړنې د روبات له نورو روباتونو بېلوي.
ځانګړنې لري. لومړۍ ځانګړنه یې دا ده چې له لمر انرژي اخلي، له زر کیلومترو څخه کنټرولېږي، پر زینو ختلی شي. بله ځانګړنه یې دا ده کله چې په لاره کې له ویالو سره مخ کېږي، خپل ځان ته پل جوړوي او تیریږي. کله چې تیر شو هغه ساحه چې د پل په خاطر راایستلې وه بیرته یې دننه کوي. بله ځانګړنه یې دا ده چې د سړک غاړې ماینونه شنډوي. 95 کیلو وزن انتقالولی شي. درې راکټ اندازه لري. د رادار د خط سیستم لري. او بله پرمختللې ځانګړنه چې لري، له 500 متر څخه داسې کنټرول کېدلی شي چې دښمن و پیژنې او لبخویې وغورځوي.
از 5 متری ایر از پا درآید.
په نورو هیوادونو کې داسې روباتونه ډېر جوړیږي چې مختلف کارونه کوي. له مسیح الله افغان نویس څخه مو پوښتل چې د ده د روبات په څیر خو به مخکې روباتونه نه وي جوړ شوي.
سمه ده چې نورو هیوادونو به هم جوړ کړی وي، خو هغه ځانګړنه چې زما روبات یې لري له هغو سره توپیر لري. ما ډېره زیاته څېړنه وکړه او پیدا مې کړه چې زما روبات له هغو سره توپیر لري. زما په روبات کې یوه ځانګړنه دا ده چې د لایزر په واسطه دوست او دښمن پیژني.
مسیح الله وایي تر دې دمه یې له امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې نه دي کړې چې دغه روبات عملي استفادې ته وړاندې کړي، خو که ترې وغوښتل شي په دې چاره به هم لاس پورې کړي.
نه، تر اوسه مې په دې اړه له چا سره خبرې نه دي کړې. لومړی مې غوښتل چې روبات مې د رسنیو له لارې خلک وګوري او د دوی تشویق وګورم چې زه هم داسې استعداد لرم او دا خلکو ته وښیم. کله دې وروسته که چا غوښتل دغه طرحه ورته ښیم او ورته جوړوم یې هم.
طرحه پیشنهاد کنم و جوړ کنم.
هره وسیله چې اختراع کېږي له مختلفو وسایلو جوړیږي، خو په افغانستان کې چې اختراعات کم شوي، د نویو اختراعاتو د کولو لپاره هم وسایل کم دي.
اوس
مې چې کوم روبات جوړ کړی، له څلورو شیانو جوړ شوی چې هغه لرګي، اوسپنه، ګراری او زنځیرونه دي. په راتلونکي کې غواړم له زرې او پرمختللې اوسپنې څخه یې جوړ کړم او نوې ټکنالوژي پکې وکاروم چې روبات ته ژر زیان ونه رسیږي. راتلونکي کارونه به مې له دې څخه متفاوت او پرمختللې وي.
په شکل دیگه پیشرفته تر از جور میشه.
له مسیح الله افغان نویس څخه به دا هم واورو چې د حمله او خطر په وخت کې د روبات څه عکس العمل ښیي.
د زمانه کې د ای روبات محاصره میشه و هجومی سره ازی ته حمله میشه.
کله چې دا روبات محاصره کیږي او حمله پرې کیږي، بل دې چې سختنی کنټرولونکی خبر شي، د خپل فعال او سنسورونو په مرسته په 500 متره کې مقابل کس ته سیګنال ورکوي. خو کله 500 متره مخکې راځي، داسې یو سیستم پکې طرحه شوی چې اتومات کیږي. د سختن له واکه هم موزی او 360 درجه څرخیږي. هر هغه څه چې مخې ته راځي له منځه وړي. که څوک غواړي چې 100 متره ته ورنږدې شي او لاس پرې ووهي، په اتومات خپل انفجار کوي.
تا 10 متر کې نزدیک شوه، ای اتومات خودش انفجار میکنه.
افغان نویس وایي د وطن شرایطو ته په کتو سره د غروبات جوړ کړی چې دا وینې د تویولو مخنیوی وشي.
چونه مشرایت وطن را که دیدم بر ما متیگ انگیزه شد که
دو وطن شرایط می چولی دل دست انگیزه را تا پیدا شد چه دست تکنالوژی را من سکرم. روز تا با لپرمختلی سیستم سرا تراهی شی. اوس امریکایی بی پیلوت الو تکی دی. خوزه غوارم پراتلون که بی وصلوال وصلی جوڑی کرم. جالب از انگیره نیداده چه چا تا زرار نرسوی و کولی شی چه دخمن جونده و نیسی، یعنی وینه نتویوی
زنده بگیره.
در روبات پر ویل که گی چه یو زنگره سیستم ورت جوڑیگی او ده همه سیستم لمخی خپل کار کوی چې ډېرې کنټرولونکي ته هم ضرورت نه لري. خو د مسیح الله افغان نویس روبات څه ډول دی؟
دو سیستم خودکار داره؟
دوه خودکار سیستمونه لري. یو سیستم ادا د کله چې پلار روان وي او ماين مخې ته ورزي شندولای شي. دویم سیستم ادا د کله چې دښمن له یو پټ ځای څخه غواړي حمله پری وکړي، بل دې چې کامرې او لایزر هغه تشخیص کړي، مرکز ته داسې خبر ورکوي چې د لایزر په واسطه سکن شي او لک خوې وغورځوي.
لایزر سکن مشه او بعد زو ایرا اسپایدر مې.
په داسې حالت کې چې څوک په روبات حمله کوي یا ورنږدې کیږي او د چاودلو خطر وي، کنټرولېدلای شي کنه؟
اته یو لا چمونه مې تنه کنټرول کړم کې
دا حالت موږ نشو کنټرولولای. کله چې څوک پر حمله کوي او یا ورنږدې کیږي، روبات په اتومات ډول خپل انفجار کوي. هغه حالتونه چې کنټرول کیدای شي د حرکت حالت د 360 درجه کنټرول کیدلای شي. گزارې کنټرولېږي، ماين څنګه لزمه کې وباسي، فایر د کنټرولونکي لخوا کنټرول کیدلای شي. یو مثال درته وایم، د موبایل هر سويچ خپل ځای لري او لبل څخه متفاوت کار کوي. دا همداسې تر حقیقي او همداسې چې امریکا کولای شي د بي پيلوټ الوتکې ډېره وسپنه له ډېرې لارې په هوا کې کنټرول کړي. زه همداسې فرمول لرم چې په زر کیلومتر کې د سورایا موبایل په واسطه دا روبات کنټرول کړم.
هغه 1000 کیلومتر توسط موبایل سورایا یې کنټرول کړم.
مسیح الله افغان نویس وایي دا به یو ورستۍ کار نه وي، بلکې لا دې ورسته ځینې نور داسې پلانونه هم لري چې که حکومت ورسره مرسته وکړي بشپړ به کړي.
خب ای فناوري بود کما به می شرایط وطن له جوړ کدم دا آینده
دا هغه ټکنالوژي ده چې ما د وطن شرایط په کتو سره جوړه کړی. راتلونکو پلان می داده چې یو نه پیژندل شوی الوتونکو قاب طرح کړم چې ساسه لارې به نور ته هم وخایم. د قاب پړه به وایم چې دنیا لا تر اوسه داسې شی طرح و اختراع کړی نه ده. یو بل دستګاه می اختراع کړی چې د 303 موټروانان نه پریږدي د اوږده سفر پر مهال خوب ویسي. که دولت له ما سره مرسته وکړي، کولای شم خپل دغه پروژې وروستي مرحله ته ورسوم او پوره کړم، او هم دا ډول پراتونکو کې چې نورې طرحې جوړوم هغه به هم بشپړې کړم.
طرحهای دیګې کې دارم موټرها را هم خلاص کړم.
د افغان نویس په باور ځوانان کولای شي افغانستان له دې بد حالت راو باسي. د خبرونه په پای کې د هغه پیغام هم اورو.
پیغام به او ځوانانو کې فعلا به خارج از
پیغام مه هغه ځوانانو ته نه دی چې بهر تللی دي. هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي، دوی ته دا پیغام لرم، راځي یو بل تلاسونه ورکړو او دنیا ته و خیو چې افغانان هم داسې استعدادونه لري چې خپل وطن جوړ کړي. کوم په خپل وطن کې آرام ژوند ونه کړو، په هیڅ بهرني هیواد کې به آرام ژوند ونه لرو.
د هیڅ کشور بیگانه ما را آرام کده نه میتونن.
خوګوریدونکو د تان د څنګ محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسي لري، په دې پته هم خپل نظر نه را لګلای شي. facebook.com/tandichangi. تر بلې تان د څنګ مو علامل شه.
منم سر تیری غرور لرته، خدا قلم زور دلی دلی ندے، منم سر تیرے غرور لرتا، خود قلم زور دلی دلی ندے، دترش رنگ ٹول جہان پہ جانے، ولی دیکھ پل زان پہ جان دلی ندے، کائلم کو حد تلل غاڑے، حد پستنا کی سورائی جوڑتا، چھڈو ڈے اخرا قلم روا ہونا بدے نڑئی کے جان سزائی جوڑ کا، وہ چھڈو ڈے اخرا قلم روا ہونا بدے نڑئی کے جان سزائی جوڑ کا.
حقیقت صدئی
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او خیچاري. د ډیورنډ پر پرتی پولی کومې ستونزې موجود دي؟ قاچاق او د وسلوالو تګ راتګ تر کومې اندازې موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل جواب کې تاسو سره کله وي ستړي مشي حسین خیل صاحب.
ژوندۍ اوسې ډېره مننه خدای ژوندۍ.
حسین خیل صاحب کې د لومړی پښتنې په توګه راتو وی چې په اوس وخت کې هغه په خوانی سونځي چې د ډیورند لپولی به مرمۍ راتلی د کونړ په زینو سیمو بلګی دی یا د ننګرهار په ګوشتي کې زینو سیمو باندې بلګی دی هغه مسائل اوس هم شته او که اوس یو څه لمنځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې خطیز کې د سرحدي لومړی لمبر لیوا په درې ولایتونو کې جاګه ده. ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونه دي په صفري نقطه کې سربازانو ساتمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنان په مقابل کې جنگي کې قرباني ورکړي او د خپل ولس لپاره د امن زمينه مساعدي. تاسو د پښتنو په ځواب باید ووایم چې د تیر په پرتله تیر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا نه د توپچیان داختونه ډېر نه راځي. علت یې دا ده چې د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې دوی ته قناعت ورکول شوی ده. هغه لکه د ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې او د ګوشتې په ولسوالۍ کې همداسې د ناجیانو په ولسوالۍ کې چې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ اوس ډېرې نه راځي، کمې شوې دي. بېخي کله ناکله دا تقریبا دا دوه میاشتې خو دومره مرمۍ نه راتلی، خو دا پرون نه را په دېخوا د نازیانو د ګوشتې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت ولایت مربوط کېږي او د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې د سیاسو پیره مرمۍ راغلي چې هغه مالي او ځاني تلفات نه لري. د نورستان په ولایت کې چلته سرحدي پولیس د برګمټال او د کامدېش په ولسوالۍ کې میشت دي، هلته وضعیت ښه ده. صرف د مخالفینو لخوا نه زمونږ په جزو تامونو باندې وخت نا وخت حملې کېږي چې زمونږ سربازانو ساتلمنان په ډېر ښه روحیه او په عالي مورال باندې د افغانستان دښمنانو ته ماتونکی ځواب ورکړی ده او دوی مخالفینو د هرې حملې جواب لپاره بېخي
قمندان صاحب اکثر وقت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دای چې دغه پلان د پولی اخوا شوی وو یا هغه توکي چې دلته پرې چاودنې کېږي یا ځینې نور مسایل دي، وسلې دي، او داسې ویل کېږي چې دا اکثره د پولی نه اخوا یعنی پټنځایونه موجود دي او بیا دلته راځي. څه فکر کوئ چې دغه وسلې او مهمات چې تاسو په کوم ځای کې ماموریت لري په هماغې لار راځي او کنه په نورو لار راځي؟
د سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دنده اجرا کوي هغوی سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده. تاسو د اخیری پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې قاچاقبرو او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. معلومه ده چې د ډیورند د بدنامې کرښې نه اخوا نه کله ناکله مخالفین د شپې د تیرینه او د غرانه یا راځینه او ځنګلدار راځینه په سبا راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرام ژوند نه آرامه کوي. موږ هڅې کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مسئله کړو. موږ به کوم هوډ چې موږ کړی ده چې موږ به د ځوان تر اخري سرګي پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدسې خاورې نه چې د مور د ناموس عزت لري له دنه دفاع کړو. هغه سربازانو ساتلمنانو افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبوو او موږ به د خپل ولس ته جامع زمینه مساعده.
قومندان صاحب داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډېر په نږدې فاصلې کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دېخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لرئ؟
په دې کې شک نشته، خو بیا هم زمون کشپی ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورته ګوته کړو چې دا د ډیورند کرښې نه خوا ته پلانونه تثبیتږي او افغانستان کې ورباندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانانونه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم ته تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي. دوی کولی شي چې د ډیورند کرښې نه خوا کوم پلانونه ترتیبیږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله ناکله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دي، هلته په پوستو کې دي، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزې د حال په موقع خو ما سفر درلود برګمټال چې د نورستان ولایت مربوطېږي او غرنۍ اراضي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوې ده. په دې وخت کې زمونږ سفر والته لغوی نه مالیدنه وکړه،
د هغوی هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د اوس لپاره حل کړل. همداسې د کمدېش ولسوالۍ چې هلته د موټرو تګ راتګ کم ده، نړۍ ته سفر درلود، له هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په ذریع پوه شو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، د هغوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو حیات و، هغوی مونږه د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. هغوی کوی چې د جوړي پر راتګ باندې جوړه کله راځي، او مخالفین هم هغه وخت په دې غرونو کې لغره نه او لږنه ځان ناراضي نه په استفادې سره زموږ په جلسامون باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول هلته الحمدلله سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي. دوی کوی شي چې د اوړي په راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټولې حملې په شا وتنبي.
پخوا له تورخم بندر نه د فساد ډیر زیات راپورونه خپرېدل او خبره شوي هم دي. د دغه لیوا د یو نوي او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکول شي؟
خدای شاهد چې لکه نو ورځې زه راغلی ما زما هدف هم دا ده چې باید په یوازې په تورخم کې نه، زما د مسؤلیت په ساحه کې چې څوک په فساد کې بوخت دي زه د هغوی مخنیوی وکړم، هغوی قانوني مرجع ته وسپارم. په همدې اساس چې هغه بعضې شکایتونه راپورونه وه، یو څه ناڅه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي قوا لوی قومندان چې ختیځ ته سفر درلوده ټولو جزتامو کې له ما سره ما د سره ملګرتیا وکړه، هغه خپل سربازانو ساتمنانو افسران یې ولیدل، بعضو چې ښه کارکردګیان یې درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل، هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفې ته خرچلګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه مونږ ګوښه کړه، او یو تعدادو ته مونږ چې سرخندنې درلودلې او خپل سربازانو نه خاص او اداره کړې وه په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته مونږ تر دې ارتقا ورکړه په چې پوسټونو کې مقرر کړي چې راځي منظوري به هم ډېر زر راشي. د فساد په رابطه مونږ ډېر قوي ووټ کړی ده، او مونږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه مونږه گرفتار کړو د قانون منګول ته وسپارو.
مننه. د سټانډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه مو د وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې په د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی، په خاص ډول د ختیځ او یزین نور الته تقریبا وی تر ډیره پوري هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلو کې وی شاوخوا څلويخت سلنه غیر قانوني په قاچاقي ډول راځي، او تر ډیره پوری دا غوي هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټې. په دغه برخه کې ساس معلومات څه دي؟
د تورخم په خارګوټي کې حالته د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د منځ د کشفي ارګانونو منصوبین حالته توزیف دي، هغه دواګان چې به کیفیت دي یا تاریخ تیر ده یا کیفیت نه لري هغه موږ لاغ په غیر قانوني ډول باندې لاغ باندې پاکستان خوانه انتقالیږي افغانستان ته، هغه موږ نیولې دي قانوني مرجع ته سپارلې دي. نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکی چې دی خوانه دي الله خوانه راځي هغه هم زمونږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي قانوني مرجع ته موږ سپارلې دي.
قومندان صاحب، معمولا هغه سیمې چې ډېری نام نه دي، البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکی مینې ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه په چیرګام، دلته وایي ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ راتګ کوي، او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي. آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي، او که نه تاسو د بندیدا کوم اقدام کړی؟
ولسوالۍ کې چې کومې لارې دي تقریبا دوه میاشتنی عملیات چې موږ درلوده د پچیراګام په ولسوالۍ کې چې د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو غوښتل کوی چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه ویسي، هغه کومو ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه یې نارامه کړي وو، یو تعداد یې له منځه لاړه، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوستې درلودې چې کوز پچیر او بر پچیر و، د ګیرخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګی ده چې هسې تیرا خواته لار لري، هلته سرحدي ځواکونه میشت دي. یعنې په حقیقت کې موږ هغه لارې بندې کړي، مخالفینو قاچاقبر له دې لارو نه استفاده نه شي کوی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د وس لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده، د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو، موږ
هڅه کوي چې دا لارې هم په دې باندې
په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پوله کې داسې کومې سیمې شته چې هلته ستاسو وسلوال ځواکونه نه وي یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویل مونږ هڅه کوو چې دا کم ځای کې چې زمونږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس انشاءالله چې مونږ په دې باندې وتوانېږو. دا بعضې لارې چې خوشي دي یا هغه مخالفین ورباندې تګ راتګ کې ډېر سخت اراضي لري په ختیځ کې چې دا کوم اراضي ده، اکثره وخت دا مخالفین هم زمونږ په جزو تعمیرو باندې حملې کوي. د جنگ په وخت کې ډېر اراضي نه داسې استفاده کوي لکه څنګه چې مونږ له تیارې نه کوو. د دې لپاره چې ډېر غرنۍ او ځنګلزار ده اراضي ده، دلته بیا هم مونږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس د عملیاتونو په اساس باندې مونږ ونیسو او دایمي پوستې دلته افراز.
او داسې بیل کې تاسو لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسو ځواکونه نشته یا د پاکستاني ځواکونو هلته نشته دی چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي ستاسو په ضد یې وکاري؟
تمن اکثره وخت مونږ په کومې ګرفتاریانې کړي دي دا له دیوران پر دې کرښې نه اخوا ته دوی تربیه کېږي، تشدېږي، راځي په افغانستان کې. دلته زموږ په جزو تعمیرو باندې بریدونه کوي، اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی له منځه تللي، اخوا ته تعلیم او تربیه لیدلې او راځي دلته دوی ترې نه استفاده.
ډېره مننه قومندان صاحب، کور ودان، تشکر.
هیله کوم، سلام
علیکم. درنو اوریدونکو، دا واسطه لپاره د دیونی حقیقت سره خبرونه چې په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي زون له قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره مرته برابر کړی و. تر بیا خېچاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.